آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د هغې ویډیو په اړه راپور واورئ چې یوه ډله وسلوال پکې د موسیقي آلې ماتوي. ځوان انځورګر رفیع الله رسولي د خپل هنر په اړه راته غږیږي.
ما ډېر ځوانان لیدلي چې یو دوه انځوره یې کار کړي دي او هغه خراب شوي دي او لغه وروسته بیا هنر تشا کړې ده.
د پښتو نارویژي قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ او بعضې وخت به کار به مې تیز بعضې وخت به وځندېد.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
لیکوال او ژورنالیست شفیق الله مملوال وفات شو. ارواښاد مملوال د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې د چهارشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مملوال ډیره موده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې کار کړی و او د ننګرهار ورځپاڼې او مجلې مدیر هم پاتې شوی و. د دې ترڅنګ نوموړي د ننګرهار د ژورنالیستانو شورا مشري هم کړې وه. د عبدالغنی خان د ژوند او زمانی کتاب مخکته نه وشوه. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر غنی خان د ژوند په اړه دا کتاب سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکل دی چې په 1550 پاڼو کې چاپ شوی دی. د همدې کتاب د مخکتنې په غونډه کې افراسیاب خټک، صاحبزاده امتیاز، ډاکټر حنیف خلیل او ځینو نورو لیکوالو او څېړونکو ویناوې وکړې. د کتاب لیکوال ښاغلی سید وقار علی شاه کاکا خیل د غونډې ته وویل چې د غنی خان د ژوند ډیر اړخونه یې سپړلي او په دې برخه کې یې له کتابونو او مجلو ورهاخوا له ډیرو هغو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې له غنی خان سره نږدې پاتې شوي وو. د غزنی فرهنګي بهیر اتمه اونیزه غونډه وکړه. دا غونډه د سه شنبې په ورځ د مرغومی یا جدي میاشتې په اوومه نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې وشوه. په دې غونډه کې لومړی زبیر لالهند د سپوږمۍ په اړه لیکچر وړاندې کړ او د سپوږمۍ په اړه یې ساینسي معلومات او وروستۍ څېړنې له ګډونوالو سره شریکې کړې. همدا ډول یې د سپوږمۍ او سپوږمۍ ته انسان د ختلو مستندې ویډیوګانې هم وښودلې. د سپوږمۍ په اړه له لیکچر وروسته مشاعره هم وشوه.
تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې یوه ډله وسلوال د موسیقي آلې ماتوي. په دې ویډیو کې نه دی ویل شوی چې دا پیښه کله او چیرته شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. افغان سندرغاړي د دې پیښې په اړه څه وایي؟ په راپور کې به یې واورو.
دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تېرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یوه ډله بې یونیفورم وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي. خو ویډیو کې دا نه معلومېږي چې کله او چیرې ثبت شوې ده. دا کار د افغانستان د سندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وایم غیار ته بس ژوندې و ته د مړو څه جواب وي.
داد افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
هنر خو په دې خوره کې، فرهنګ په دې خوره کې ډېر پخوانه زپلې او کمزورې او ستمند، ځکه موسیقي د فرهنګ یو برخه ده او فرهنګ مخکې وړي، کلتور مخکې وړي.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ایز سندرغاړی دی.
زمنګ د فاره نه یوازې د ټولو هنرمندان د فاره یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء یو فرد یو. دا نه د سندرغاړه بلکې د ټول افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی دې ته یو لویه صدمه ده.
دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د دغه رسنیو ډیری کاروونکو په دې اړه نیوکې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. له دې ډلې هادي آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو خپل د مشرانو د دو قدر وکړو. هنر هم د افغان هنرمندان هم د افغانستان خلق دی نه بیگانه خلق دی. خدای دو کې چې د نباد د خلکو ته خطا وجو شي او دو تسپکونه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان سندرغاړي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي آزادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي حکومت وروسته د دې حکومت یو شمیر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقۍ وسایل یې ویجاړ کړي دي. حتی مو وکړه د دې دواړو موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی یا کنه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم وه.
انځورګری هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثيل ټولنه نقد او تفسیروي، خو په افغانستان کې ډېر کم ځوانان له دې هنر سره ملګرتیا کوي. د انځورګرو لپاره د کاري فرصتونو د نشوالي ترڅنګ ځینې ټولنیز باورونه هم سبب شوي چې ډېر ځوانان د دې هنر له څنګه داسې تیر شي چې سلام هم وروانه چوي. د هغو افغان ځوانانو له ډلې چې انځورګري کوي یو هم رفیع الله رسولي دی. 40 کلن رسولي د غزني د مقر ولسوالۍ اوسېدونکی کیدای چې دا وخت د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصل دی. ښاغلی رسولي انځورګری د ناچارۍ او بیوزلۍ ګویا ژبه بولي. له ښاغلی رسولي سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې ولې په هنرونو کې انځورګری انتخاب کړه.
ونځي په دوران کې هم کله به مې چې کتاب لوستای زبر کتاب متن تک به څومره مهم هم وو دومره نه خوشاله دم لکه څومره به چې د کتاب عکسونو او انځورونو ته خوشاله دم. په کتابونو کې به مې ډیری هغه کتابونه چې انځورونه یې درلودل ډیر خوښېده. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ښوونځي کې هم موږ له د نورو مضامینو تر څنګ د انځورګرۍ هنر یا د رسامۍ هنر مضمون هم لرو چې د استادانو لخوا تدریسېږي. په دې مضمون کې مې نسبت نورو مضامینو ته نمرې هم ښې وې، استادانو تشویقولم هم او کار مې هم تر یوې اندازې پورې پکې ښه و. زما خپل علاقه او د دې تشویق باعث دې شول له دې لامل وګرځېدل چې زه تصمیم ونیسم چې په آینده کې هم د هنرونو برخه کې کار وکړم او انځورګري نور هم زده کړم او ځان پکې پیاوړی کړم. نور انځورونه ووینم، نورې انځورګرۍ وګورم چې نړۍ خلک څنګه انځورګري کوي، انځورګري واقعا څه شی ده. او د ښوونځي نه له فراغت وروسته مې دا تصمیم او هوډ درلود چې انځورګري په اکاډمیک ډول ووایم او له اکاډمیک لارې هنرونو پوهنځۍ ته ولاړ سم او لار پیدا کړم. بالاخره ومې کولای شول چې د هرات پوهنتون د هنرونو پوهنځۍ ته لار پیدا کړم او انځورګري برخه کې کار کوم. نږدې له 2018 او 13 کلونو را پدې خوا په دې برخه کې کار کوم او خپله هڅه کوم.
رسولي صاحب، د انځورګرۍ هنر ډېر پراخ دی او زیاتې برخې لري. تاسو په دغه هنر کې څه ډول انځور جوړوي؟
زه په انځورګرۍ کې د انځورګرۍ په هنر کې د منظرې او نورې انځورګرۍ تر څنګ پورتره یا څیره هم نقاشي کوم، د څیرې انځورګرۍ هم کوم. او په ټولنه کې مې اکثریت هغه وګړي چې ټولنې لپاره مثبت ول، د ټولنې لپاره محبوب ول، د ټولنې لپاره یې خدمت کړی ده، هغه خلک مې په تصویر کې ښلي دي او تصویرونه مې ورته ډالۍ کړي دي. زه شخصا په دې عقیده یم چې هغه څوک چې افغانستان کې په دې ټولنه کې په دې جنګ ځپل هېواد کې خلکو ته کار
کار کوي چې ټولنې د هوساینې لپاره کار کوي باید تشویق کړای سي. نو زما ډیری پورتری او انځورونه چې تاسو وګورئ اس ډیری د هغه خلکو دي چې په ټولنه کې مثبت ول او کار یې کړی دی.
زه چې کله هم نړیوال انځورونه ګورم دغه انځورګران له نویو رنګونو او موادو څخه کار اخلي. تاسو د انځورونو د جوړولو لپاره له کومو موادو کار اخلي؟
د انځورګرۍ هنر لکه څنګه چې په خپلو بېلابېلو سبکونو بېلابېلو ژانرونو او بېلابېلو تخنیکونو باندې ښکلی دی، د دې تر څنګ د خپل کار لپاره بېلابېل رنګونه او بېلابېل مواد هم لري چې انځورګران یې استفاده کوي، چې له هغې جملې له هغې ډلې زغال یا سکاره دي چې انځورګران ورباندې نقاشي کوي. رنګه پنسلونه شول، قلمونه شول، د دې ترڅنګ د اوبو رنګونه یا ابرنګ رنګونه چې کوم ورته وایي له اوبو سره ګډېږي دا رنګونه شول، او روغانی یا غوړ رنګونه شول. چهار یو یې بېل تخنیک دی او بېل خوند او بېل ښکلا لري تصویر یې. په دې ټولو کې د دې ترڅنګ زه خپله په کنواس یا تیکه باندې روغانی رنګونه د برس په واسطه باندې کارول کېږي او تصویر ورباندې جوړېږي. زه خپله له روغانی رنګونو استفاده کوم.
هنرپوهان په دې باور دي چې هر څوک له هنر څخه بېلابېل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. او ډیری خلک انځورګري د خلکو د ذهنونو جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي. دا خبره څومره حقیقت لري او څومره پر ځای ده؟
انځورګري هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي. هر هنري تصویر، هر هنري اثر، انځورګري اثر، رسامي د یو هنرمند د فکر زیږنده ده. او لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی. د هره ورځې جنګ، بدبختي او متاسفانه بد رواجونه چې بدې پایلې لري، دا ټول د ټولنې هغه منفیات دي چې د ټولنې هر وګړی ورڅخه متضرر دی او زیان یې لیدلی دی. هر فرد کړیږي په دې کې دا درد. دا څلیکه شاعر په خپل انداز، په خپل فکر، په خپل هنر بیانوي چې په خپلو اشعارو قطعاتو کې یې بیانوي. انځورګر یې د یو تابلو د یو هنري اثر له لارې د خپلې ټولنې غم، درد او کوم تصویر چې دی په ذهن کې ورته لري دا د ټولنې رخلی او په یو تابلو کې په یو هنري اثر کې خلکو ته ښیي او بیانوي.
رسلی صاحب، په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د کلتوري، ټولنیزو او مذهبي محدودیتونو سربیره ګڼ مینوال او هنرمندان لري، خو څنګه چې په کار و د انځورګرۍ هنر په افغانستان کې هغه ډول نه دی غوړېدلی، څه کول په کار دي چې دغه هنر نور وده وکړي، نور مینوال پیدا کړي او د افغان انځورګرانو د عکاسۍ هنر تر نړیوالو ورسیږي؟
په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د پرمختګ لپاره یو لوی انقلاب ته، یو لوی هنري انقلاب ته، فرهنګي انقلاب ته ضرورت او اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې په مخصوصه توګه په پښتني ټولنه کې اوس هم د انځورګرۍ هنر تر یو حده باید ووایم چې هغه د کفر تر چاپه لاندې دی، هغه د رد تر چاپه لاندې دی. خلک یې نه مني، انځورګر ته د یو ګمراه په شکل ګوري. د دې لپاره باید ټول نهادونه، افغانستان دولت، اطلاعات او کلتور وزارت او په ولایاتو کې ریاستونه او د افغانستان ټول هنرمندان یو لاس یو موټی شي تر څو افغانستان هنر په خلکو باندې وپیژندل شي او په خپل پښتنو افغانانو باندې وپیژندل شي. د دې لپاره لازمه ده چې بېلابېل هنري نندارتونونه په کار واچول سي، نمایشګاوې جوړې کړی شي، که هغه له هېواده بهر وي او که د افغانستان دننه وي.
په افغانستان کې ډیری ځوانان په هنرونو لاس پوري کوي خو بیرته ورڅخه مخ اړوي او خاطري کیږي. دا په افغاني ټولنه کې د هنر او فنون لطیفه لپاره څومره په زیان ده؟ دغه ځوانان باید څه وکړي؟
هیله مې له هغه نوي کل ځوانانو، انځورګرانو، هغه خلکو چې نوي غواړي انځورګرۍ ته مخه کړي، انځورګرۍ ډګر ته غواړي نوي راشي، له هغوی مې غوښتنه دا ده چې ما ډېر ځوانان لیدلي چې یو دوه انځوره یې کار کړي دي او هغه خراب شوي دي، او له هغه وروسته یې بیا هنر ته شا کړې ده، په هنر باندې کار نه ده کړی او هنر برخه یې پرې ایښې ده. نو زه دا وایم چې تاسو باید که انځورګرۍ هنر ته راځي یاست، یو لوی یاست، حوصله، صبر باید ولري، استقامت ولري، یا سودا تمه مه لري چې که زه یو انځور جوړوم همدا باید ټیک انزور وي او ډیر درست انزور راشي نه دا تمه مل لري. که تاسو دا وایاست چې دا انزور جوړوم دا باید د هغه انزورګر شکل د هغه انزورګر د انزورګرۍ شکل ته ورته وي چې هغه لس کاله دولس کاله زحمت او تکلیف ایستلی یو فوق العاده انزورګر دی. اوس ما کارونه ولې داسې نه دي؟ نو تاسو خپله هڅه کوشش وکوئ، حتما به ستاسې هڅه او کوشش او رنګ راوړي.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دې چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو. د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې نه وو. بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانۍ ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو. بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرو ستونزو سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا د ټول نه کېدو اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلی دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني. او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې ژوند مختلف اړخونه وبرکې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کښته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسې دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنی تاسې بیا چې کله دغه کلمې راټولولې، پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ، او بیا کار مې وه اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعض داسې لغتونه چې یوه معنا به د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کوو چې نور ډېر قاموسونه وګورم. یا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د ژبې کار کوي، هغې ته ورشم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده. او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت، مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو
کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي، بله ژبه په بل څه کې. چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایی، ولې ناروې کې دا 1500 کبان، 1500 ډوله، 1500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو کولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې. ځکه کله چې په قاموس کې 500 لغتونه زده زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي، نو دا بهتر دی. ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچې پورې د دوی لپاره هڅې په کې تر ډېره حده پورې. زه به نه وایم چې سل په سلو کې دا لپاره هڅه شته، خو تر ډېره حده
بسکر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصوي هلته ګوري. یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسو دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه ده، یو راتلونکی بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کوو، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدله وي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي. چې موږ بل اپلیکیشن ته وکولی شي ته جوړ کړو، نو به لاښه شي.
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي. اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قاموس مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی. د دې لپاره نور کارم په کار دی او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا ونو بېخي بشپړ او مکمل قاموس شي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي، نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ستاسو سره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده. او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې پاک میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې، چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي، نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې د پاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې کې چاپ شوی. که چا غوښتي زموږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پارت ګوټ کې په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بسکر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې موږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې موږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې موږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې موږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر موږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډېره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي. او هر شی چې خوند ولري، موږ یې په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولو یې دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتېږي او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی تشبیګانې استعارې سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کوور نه او په خوندې پوهېږو. زما یادېږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخې هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی وو ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره څه ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو کرار کرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې مونږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو. نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د مونږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوقالعاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي. او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ چپا 12.9 او اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي راډیوي مجلې دا پاڼه هم اړوو. تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړ وو چې له دې دنیا نه لرې وای، ډېر لرې، دومره لرې چې هېڅ شناخت یې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندی او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومانو وای روزونکی، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد ویني زبېخي یا زبېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا د بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود د ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پکستا بینوایان ټول، اوسیدلی پکستا بینوایان ټول پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دی زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کومه مراوت پخلا کومه، مراور پخلا کومه. زه پر ژوب جانان پر کوټه ستا درسي تا برابر Oh,